دا ازادي راډیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه ځوان فکر ته پروگرام ته ځانګړی شوی. نن د سیشن به ورځ د سب د میاشتې د 1390 هجری لمریز کال اتمه ده. نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې د دیرشمې سره برابر ده. د خبرونو مو یو ساعت ته په دوو بجو د پیل سو تر دریو بجو د ځوان فکر پروگرام لرو. خو اول د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه واوري. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ویلي دي چې د روان میلادي کال په اولو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې تر 1300 زیات ملکي وګړي وژل سوي. د افغانستان حکومت وایي امریکا به د افغانستان شرایطو ته د کتلو پر اساس په دې هیواد کې د خپلو عسکرو شمیر کموي. او د برازیل په یوه زندان کې د رقیبو ډلو ترمنځ په نښته کې تر 50 زیات بندیان وژل سوي دي. پوره خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 1300 زیات ملکي وګړي وژل سوي او 2400 شپږشپېته تنه زخمیان سوي دي. ملګرو ملتونو دا خبره نن په یوه اعلامیه کې چې رسنیو ته استول سوي ده کړې ده. په اعلامیه کې ویل سوي چې د ملکي تلفاتو 25% د وسلوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو په حملو کې پیښ سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې یوناما په دغه اعلامیه کې یو اربیا په افغانستان کې پر ټولو شکلو خوا وژغ کړی چې د ملکي تلفاتو مخنیوي وکړي. په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر صفر کړي. د افغانستان حکومت وایي امریکا به د افغانستان شرایطو ته د کتلو پر اساس په دې هیواد کې د خپلو عسکرو شمیر کموي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی نن پر ټویټر لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته په وروستي سفر کې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په دې اړه خبرې کړي او ډاډ یې ورکړی چې د امریکا د حکومت ستراتیژي د افغانستان لپاره نه ده بدله شوې. مایک پومپیو د جون په 15مه نیټه په کابل کې وو او د افغانستان له ولسمشر سره یې وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د امریکا جمهور رئیس پارښتنه ورته کړې چې په امریکا کې د جمهوري ریاست تر ټاکنو په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر کم کړي. په امریکا کې د جمهوري ریاست ټاکنې په 2000 میلادي کال کې کیږي. ډونالد ټرمپ د جمهوري ریاست په لومړي کال د جنوبي اسیا ستراتیژي اعلان کړه. ویل چې په افغانستان کې به وسوال طالبان له حکومت سره خبرو ته وهڅوي او هلته د امریکایي عسکرو شتوالي ته به وخت یې مهالویش نه ټاکي. د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې د اقتصادي کلب په نوم مطالعاتي مرکز ته وویل چې ټرمپ غواړي دا نه ختمیدونکې جګړه پای ته ورسیږي. پومپیو وویل چې دا به یوازې امریکایي ځواکونه نه بلکې د ناټو اروپایي عسکر هم وي چې په افغانستان کې میشتي.
Yeah, real progress. I try not to do timelines, but I'm optimistic.
پومپیو دا خبرې د افغانستان کې د وسوال طالبان سره د سولې په اړه وکړې. هغه وویل چې په دې برخه کې هم واقعي پرمختګ سوی، خو دوی وویل چې دوی نه غواړي چې وخت ورته وټاکي، خو خوشبین دي. مایک پومپیو وویل موږ یوازې له طالبانو سره خبرې نه کوو، بلکې له ټولو افغانانو سره غږیږو. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې نن په بمی چاودنه کې درې ملکي وګړي وژل سوي او درویشتنه زخمیان سوي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې پر سوي وو. وسلوالو طالبانو د دې حملې په اړه خبرې نه دي کړې. د افغانستان د ملي اردو یو عسکر په کندهار کې دوه امریکایي عسکر وژل دي. په کندهار کې د امریکا د افغانستان د ملي اردو یو ویان د احمد صادق نن ویلي چې د ملي اردو یو عسکر د شاولی کوټ ولسوالۍ په پوځي اډه کې پر امریکایي عسکرو ډزې کړې وې. احمد صادق ویلي چې حمله کوونکی عسکر زخمي دی او نیول سوی. د امریکا پوځ پرون ویلي چې په افغانستان کې دوه عسکر وژل سوي، خو نور جزئیات نه ورکړي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د امریکا یوولس عسکر وژل سوي دي. په پاکستان کې د یوې وړې پوځي الوتکې د سقوط له امله 13 تنه مړه سوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې الوتکه په راولپنډۍ ښار کې یوې پوځي قطعې ته نږدې په یوه استوګنه سیمه کې راغورځېدلې ده. په مړو کې د دوو کوچنیانو په ګډون 14 ملکي وګړي دي. د ژغورنې یو مامور فاروق بټ ویلي چې د الوتکې دواړه پیلوټان او درې کارکوونکي وژل سوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې 12 تنه چې ملکي خلک دي د پیښې له امله زخمیان سوي دي. د پاکستان د پوځ په وینا ډېر خلک له دې امله زخمیان او مړه دي چې الوتکه د خلکو پر کورونو راغورځېدلې ده. په سیمه کې د بیړنیو حالاتو په وخت کې د مرستې رسولو یو مامور عبدالرحمن خبري رسنیو ته ویلي دي دوا یوش مر کسان دو اور لعمل سوادی دلی دی او یوش مر نور بیا دا دی عمل زخمیان سوی چی ودانی اربانی را چپ سویده د الوتکې د نوعیت یا د پیښې د علت په اړه جزئیات نه دي څرګند سوي. په راولپنډۍ کې یوه ډاکټر ویلي چې د تلفاتو د مړو شمېر شایي زیات سي ځکه د یو شمېر زخمیانو روغتیایي حالت نازک دی. د روسیې حکومت د سایبیریا د جنوب په دوو سیمو کراسنویارکسک کرای او یرکوتسکي چې ګڼ ځنګلونه لري بیړنی حالت اعلان کړی دی. په دې دواړو سیمو کې په ځنګلونو کې اور لګېدلی. رپورټونه وایي چې د اور لمبو د ټولې اروپایي اتحادیې په وسط سیمه لاندې کړې ده. تقریبا په 3 میلیونه هکټاره ځنګله کې اور بل سوی دی. د سایبیریا ټایمز ورځپاڼې په حواله د اور لمبې له ارکتیکه تر لرې ختیځ پورې خپرې شوې دي. په روسیه کې د چاپیریال ساتنې ځانګړې ادارې ویلي چې دا نوره د سایبیریا کورنۍ ستونزه نه ده، بلکې په دې ځنګلونو کې اور لګېدنه د ټولې سیمې په کچه د چاپیریال لپاره یو بحران دی. او د برازیل په یوه بندیخانه کې د بندیانو د دوو رقیبو ډلو ترمنځ په نښته کې چې څو ساعته یې دوام وکړ 15 تنه وژل سوي دي. د برازیل په شمالي ولایت پاراکی کې د التمیرا په نوم زندان کې د بندیانو یوې ډلې پرون د بلې ډلې سیمه اشغال کړې وه او له امله یې دواړه رقیبې ډلې سره نښتې وې او دواړو خواوو د یوه بل لوري بندیان زخمیان کړي او وژلي دي. چارواکو ویلي چې له 1400 بندیانو سرونه پرې شوي وو. یو شمېر کسان په زندان کې د اور لګېدو له امله په دود کې سابندي شوي او مړه شوي دي. د برازیل په زندانونو کې د دغسې رقیبو ډلو ترمنځ نښتې ډېرې کېږي. د روان میلادي کال په می میاشت کې د برازیل په امازون ولایت کې په یوه زندان کې په ورته شخړه کې 55 زندانیان وژل سوي وو. اوریدونکو، دا مهم خبرونه د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې د ځوان فکر پروګرام لرو. د پروګرام زموږ همکاره فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. په دې هیله چې تر دې دمه یعنی د سې شنبې تر ورځې پورې اونۍ مو په خیر پیل کړې وي او را رسولې وي. ښې ورځې، ښې چارې ولري. موږ هم بیا هم په دې خپرونه کې، یعنی د ځوان فکر په خپرونه کې، پر یو بل جلا او متفاوت موضوع باندې بحث لرو. تاسو به پکې معلومات هم درکړو، طبعا تاسو به پخپله په دې اړه معلومات هم ولرئ. په دې خپرونه کې به بحث کوو چې څو ورځې، یوازې څو ورځې پاتې دي د اسد یا د زمري میاشتې 28مې ته، یعنی د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې سلمې کلیزې لپاره، چې دا اوس د افغانستان په بیل بلوسیمو ولایتونو کې دی. لپاره چې دغه ورځ په شاندارو مراسم ولمنځي ورته چمتووالی روان ده. د ټولنې بیلابیل قشرونه په دې برخه کې کار کوي او تاسو به ګورئ هغه کسان چې په کابل کې دي، د کابل ښار باندې یو څور سره بدله سوي ده. دغه چمتووالی سره په دیوالونو باندې بیرغونه ایستل کېږي، خلک په خپلو کورونو کې بیرغونه را ځړولي دي او لا زیات هڅه کوي چې ورته چمتووالی ونیسي. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه حمدالله همدرد، د عدالت ګوند د سیاسي کمیټې مشر، همدارنګه ارشاد ارغان، یو فعال ځوان لیکوال او ژورنالیست دی. په لومړي سر کې به زه تاسو ته ووایم چې په دې اړه تاسو معلومات درکوم چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې کلیزه، یا دا چې کله بیرته افغانستان خپله کلیزه واخیستله، نن البته یوازې یو څو ورځې کمې پاتې دي چې دغه 100 ورځې پوره سي. سل کاله وړاندې د شاه امان الله خان په وخت کې افغانستان خپلواکي بیرته واخیستله. په دې نه یوازې د افغانستان وګړي، بلکې د آسیا یو شمېر هیوادونه هم دا ورځ ورته زخته زیات ارزښتمنده ده او ورته یعنی زخته زیات هغه وخت کې خوشاله سول چې تر دې دمه هم په آسیا کې کوم هیوادونه دي له افغانستان سره اړیکې دي. دوی له دغه ورځې نه یوازې افغانان، بلکې هغوی هم په یو ډول باندې کوم د افغانستان کوم نمائندګي، یعنی سفارتونه چې په هغه هیوادونو کې دي، دا ورځ نمانځي. او دا ازادي د خپلواکۍ کلمه، یا خپل د خپلواکۍ ټول خلکو ته، ټول انسانانو ته، ډیر کولی کلمه دا ارزښتمنه ده، ځکه د دې کلمې په اساس باندې ژوند کول غواړي ټول خلک. نو به تر کړو خبرونه ته، تاسو په لومړي سر کې د خبرونه د اړیکو شمیرې وایم. تاسو کولای شئ په دې برخه کې لمک سره بحث ولرئ، خپل نظریات، انتقادونه، وړاندیزونه، پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه د اړیکو شمیرې دي افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې لپاره د غیر سلمي کالیز لپاره تاسو تر دې دمه د چمتووالي په برخه کې څه کړي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ارڅ وړاندې راغان صاحب او تاسو ته استاذ او اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم. نړۍ مننه چې په دې اړه تاسو برنامه ترتیب کړې ده. مخکې له دې چې تاسو پوښتنې ته ځواب درکړم، اول له ټولو هغه افغانانو څخه نړۍ مننه کوم چې پرونې د ملي بیرغ ورځ ولمانځله او دغه لړۍ شروع کړه تر څو زمونږ هغه ملي ارزښتونه چې هغه پایمال شوي دي یا تر پښو لاندې شوي دي یا هېر شوي دي، هغه ارزښتونه یو ځلې بیا موږ راژوندي کړو او خپل هغه ارزښت په درناوي باندې قایل سو. پرون ډېره لویه ورځ وه او ډېر زیات خوشحاله یم چې د افغانستان تقریبا په ټولو ولایتونو کې د بیرغ ملي بیرغ ورځ ولمانځل سوه او د افغانانو د ملت سازۍ په لور موږ یو بل ګام واخیسته او دا د خپلواکۍ د سلمي کلیزې بیرته اخیستنې د جشن د لمانځلو لپاره هم د موږ لپاره یو ډېر مهم قدم یو مهم ګام و چې باید موږ اخیستی وای. دوم راځو د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستنې سلمي کلیزې ته چې په 28 د زمري د میاشتې 1298 کال کې غازی امان الله خان د افغانستان خپلواکۍ د انګریز په مقابل کې اعلان کړه. البته د عیدګاه په جماعت کې دا کار ترسره کړ او له هغه وروسته تر اوسه پورې موږ په دې سلو کلونو کې بدبختانه له نړۍ څخه ډېر زیات شاته پاتې سو. په دې خاطر پاتې سو چې امان الله خان په هغه وخت کې له هېواد څخه د ځینو هغو کسانو لخوا چې د هغوی فکر خراب شوی و یا د پردیو ګوډاګیانو یا د پردیو په واسطه باندې دوی پوهول شوي وو، امان الله خان یې پسې واخیست او بالاخره هېواد یې له دغسې بدبختیو سره مخ کړ چې په دې سلو کلونو کې هم موږ ونه شوای کولای چې حتی له ځینو داسو هېوادونو سره چې هغه زموږ تاسې په مخ کې رالوی رامنځته سه هغه د چا خبره تر اوسه هم لا ماشوم ده، ولې په اقتصادي لحاظ او په اتمي او په نظامي لحاظ باندې له موږ تاسې نه مخکې ده او تقریبا تر 2.2 میلیونو پورې نفوس لري اوس. نو موږ د دغه بدبختیو له لاسه شاته پاتې یو، خو سره له دې ټولو بدبختیو موږ دا ځلې غواړو چې دغه سلمه کلیزه په داسې ډول ولمانځو چې په هیواد کې د خپلواکۍ فکر او د خلکو ذهنیت د خپلواکۍ په اړه باندې داسې چمتو شي چې له دې وروسته په هیڅ ډول نه اقتصادي غلامي ومني، نه فکري غلامي ومني، نه فرهنګي غلامي ومني او نه چاته اجازه ورکړي چې زمونږ ځمکنۍ بشپړتیا تر سوال لاندې راولي یا زمونږ په ځمکنۍ بشپړتیا باندې دوی یرغل وکړي یا راڅخه ونیسي هغه ځمکه راڅخه ونیسي د موږ خپل خاوره راڅخه ونیسي. نو موږ باید هر ډول خپلواکۍ ته د خپل ولس ذهنیت چمتو کړو او داسې چمتو کړو چې په یو غږ سره موږ غلیم یا دښمن دومره وډار کړو چې هغه بیا د افغانستان خوا ته حتی راوم نه ګوي. هغه کسان چې هغوی څو ورځې مخکې ویلي وو چې افغانستان په 10 ورځو کې کولای سو چې د نړۍ له نقشې څخه یې ورک کړو، د هغوی لپاره هم غواړو په خپل اتحاد او اتفاق سره او د ملت جوړونې په لور د دې ستر ګام په اخیستلو سره هغوی ته هم دا وښیو چې افغانستان داسې هېواد نه ده چې تاسې ورکړی شئ، نه دا ملت ماتېدونکی ملت ده، په دې چې هر څومره تاسې جنګ وکړئ اخر به هم د تاسې په قبرستان باندې بدلېږي. نو دلته راځو ځینې رسمي مسؤلیتونه هم دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا څخه د افغانستان د سلمې د خپلواکۍ بیرته اخیستنې سلمې کلیزې د جشن د لمانځلو په خاطر باندې یو کمیسیون ته مسؤلیت ورسپارل شوی ده چې خوشبختانه د هغوی په فرهنګي اجتماعي او دینی کمیټه کې زه هم غړیتوب لرم. البته موږ د عدالت ګوند له ادرس سال ته پکې غړیتوب لرو، ولې دا چې ملي مسله ده نو موږ هم ورسره په افتخاري ډول باندې دا کار ترسره کوو او د دې لپاره چې د دې هېواد او د ولس لپاره مو د ارزښتونو د بیرته راژوندي کولو او د ارزښتونو د پاللو په برخه کې اوسه کړي اوسې په افتخاري ډول ورسره لګیا یو بغیر له هیڅ ډول امتیاز څخه کار ورسره کوو. نو تر اوسه پورې موږ ډېر زیات جشنونه او برنامې نیولې دي، تقریبا 100 برنامې دي په دې برخه کې چې ځینې د مساجدو برنامې موږ هم درلودلې. موږ غوښتل چې دلته ولس ته دا وښیو چې د امان الله خان او د ملا ترمنځ جنگ نشته، بلکې هغه خلک چې په هغه وخت کې ورته پوهول شوي هغه په دې خاطر باندې وو چې بهرنیان په دې پوهېدل که چېرې امان الله خان دغسې دوام ورکړي نو دی کولای شي چې افغانستان په پښو ودروي، بیا به د دوی لپاره یو سردرد پیدا شي. نو هماغه وو چې امان الله خان یې له واک څخه ایسته کړ. موږ دلته هم په دې برخه کې ملایان یا علما کرام دخیل کړي دي، دوی ته دا وایو چې موږ تاسې دا ورځ لمانځو، دا په دې معنا نه ده چې موږ صرف د غازی امان الله خان شخصیت سازي وکړو یا هغه ته شخصیت جوړونه وکړو سره، یا مثلا هغه په ملا باندې باندې برتر وګڼو یا څنګه. تبن غازی امان الله خان په خپل وخت کې هم اشتباهات درلودل. مونږ د استر غازی په حیث هغه ته بشپړ درناوی لرو، ولې له دینی اړخه یا د کلتوري یا فرهنګي اړخه هغه اشتباهات درلودل. په دې هیواد کې چې هر څوک بادشاهي کوي یا ریاست جمهوری کوي یا مشري کوي، هغه باید د دې هیواد په هغه ټولو رواجونو په دودونو باندې بلد اوسیږي، په اسلامي ارزښتونو باندې بلد اوسیږي. هغه کوم بدلونونه چې ده غوښتل چې په هغه وخت کې راولي، د ډیر په سرعت سره هغه کار غوښتل ترسره کړي. همدا د ده د ناکامۍ دلیل هم و. ولې په دې هیواد کې مونږ تاسې چې هر څه کوو، تر هغه پورې چې مونږ تاسې ذهنیت سازي ورته ونه کړو، د ذهنیت سازي نه پرته مونږ تاسې که وغواړو ډېره مهمه پروژه، حتی د برق پروژه هم که چیرې مونږ تاسې وغواړو چې تطبیق ولې په هغه ولایاتو کې که ذهنیت سازي ورته ونیسي، خلکو ته عامه پوهاوی ونیسي چې مثلا دا برق تاسې ته څومره ګټې لري، څومره تاسې ورته اړتیا لري، څومره تاسې سره کومک کولی شي، تر څو د جهالت د دور څخه راپورته شي، د نړۍ سره رقابت او سیالي شروع کړي. نو دغه ذهنیت جوړونه بدبختانه د غازی امان الله خان په وخت کې نو سوي، او یو د ناکامۍ د علتونو څخه هم دغه و چې د پاچاهي ورته پرېښودله، ویل چې زه خونریزي یا وینه تویونه نه کوم، او پاچاهي کلکانی ته پرېښودله او دی لاړل هېواد څخه. چې هغه تر اوسه پورې مونږ تاسې په دې بدبختۍ کې ژوند کوو، هره ورځ مونږ د افغانانو وینې تویږي. که په هغه وخت کې د مقاومت کړی وای، هغه څو نفره چې د ده په مقابل کې راجګ شوي د هغو وینه توی کړې وه، نو نن به د میلیونونو افغانانو وینه نه تویدله. نه به دلته روس راته، نه به امریکا راتله، نه به طالب راته، نه به داعش راته، نه به پاکستان مداخله کوله. خپل افغانان به نه په ډلو سره، نه په ډلو ټپلو سره ویشل کېدل، نه به په داعش او په طالب باندې سره بدنامېدل، نه به د مجاهد دوره وه، نه بل څه. نو هغه بدبختي ده چې مونږ تاسې دلته تاثیرات تر نن ورځې پورې وینو، او دا چې د جشن په ورځ باندې بل خیر سره مونږ په هر ولایت کې، په هر پارک کې، په هر سړک باندې د ملت لخوا څخه برنامې مو داسې ترتیب کړي دي چې ملت یې پخپله باید پر مخ یوسي، ځکه دا ته ډېر دولتي رنګ نه ورکوو. د دې وروسته هغه د ملت یا د افغانانو یا ولسي مینه باید راژوندۍ کړو، هغه ارزښتونه، هغه ولولې، هغه شاندار مراسم باید بیرته د ولس لخوا څخه ونیول سي، ځکه هر څه چې د ولس مربوطي، که چیرې مثلا لکه د څو کلونو پخوا په شان مونږ یوازې د ازادۍ ورځ په داخل د ارګ کې ولمانځو، یا مثلا په غازي سټېډیم کې ولمانځو، په نورو ځایونو کې ونه اوسېږي، او هغه هلته هم ډېرې قوي تلاشیانې او دا شیونه شتون ولري، نو هغه ولس بیا هم داسې فکر نه سي کولای چې مونږ ازاد یو. یوه خبره چې ډېره مهمه ده مخکې دې چې تاسې بله پوښتنه له ما رغان صاحب څخه وکړئ، هغه دا ده چې ځینې افغانان فکر کوي چې کومه ازادي تاسې لمانځئ. دوی فکر کوي چې د امریکایان یا څو نور هیوادونه دلته راغلي دي، نو زمونږ په غلامۍ باندې دلالت کوي. یو زمری که تاسې په پنجره کې بند کوي، هغه زمری به له فزیکي لحاظه تاسې هلته بندې کړی اوسي، ولې د زمری فکر آزاد ده. زمری بیا هم ځان ته د پاچا فکر کوي. مونږ افغانان هم دلته که وګورو، صحیح ده چې امریکایان راغلي دي یا خارجي هیوادونه راغلي، دا به د زمان جبر اوسیږي. مونږ هیڅوک دا نه غواړو چې خدای مکړه د مونږ سیاسي ازادي یا اقتصادي ازادي یا د هوا او د ځمکې ازادي بل څوک راڅخه واخلي او هغه د بل چا په واک کې، دا په هیڅ وجه نه غواړو. ولې د اړتیا په صورت کې داسې دا خلک د یو څه وخت لپاره راغلي دي، دوی به هغه وخت وځي چې مونږ تاسې دلته سوله راولو، اتحاد او اتفاق سره وکړو، خارجان به بیرته ځي، بیا دوی کولی شي یوازې هغه خپلې ډیپلوماتیکې استازولۍ دلته په افغانستان کې له مونږ سره ولري، د یو مستقل او آزاد هیواد په حیث، د یو ستراتیژیک پارټنر یا ملګري په حیث مونږ سره کولی شي اړیکې وساتي. ولې له هغه ډېره د مداخلې اجازه هم مونږ بیا چاته نه ورکوو، نه پاکستان ته ورکوو، نه ایران ته ورکوو، نه امریکا، برتانیا، روس او نورو هیوادونو ته، نه چین ته. یوازې به زموږ ګاونډي هیوادونه وي، نړیوال هیوادونه مثلا نور هیوادونه به زموږ سره نړیوالې ډیپلوماټیکې اړیکې ولري، یا تجارتي اړیکې به مونږ سره ولري، فرهنګي اړیکې کولای شي چې مونږ سره ولري. نو دغه اړیکې مونږ کولای شو بیا له دوی سره وساتو. هغه افغانان چې دوی د خپلواکۍ سلمه کلیزه نه لمانځي، هغوی د ډاډه اوسي که چیرې مونږ تاسې وکولی سو دغه د خپلواکۍ سلامه کلیزه په ډېرو شاندارو مراسمو، په ولولو، په جذباتو سره ولمانځو، هغه خپل ملي غرور بیرته راژوندی کړو، د افغانیت هغه ملي غرور بیرته راژوندی کړو. نو زه باور لرم چې کله دغه د خپلواکۍ ذهنیت یا د خپلواکۍ دغه ارزښت د ټولو په ذهنونو کې بیرته حق سه، له هغه نه وروسته بیا مونږ تاسې هغه ځینې خلک چې د غلامۍ فکر لري یا ډارن دي یا لږ ډارېږي، له هغوی له ذهنونو نه به هم دا ډار بیرته ورک سي، او ټول به خپل ځانونه هم آزاد فکر وکړي. نور پاتې سودا د امریکایانو وتل او راوتل دا ډېره وړه خبره ده. که سبا سوله وسي، بل ورځ امریکایان اتومات وځي، په هغه باندې د دوی د خپلواکۍ د جشن لمانځلو مخنیوی نه کوي. نو ټولو ته دعوت ورکوو چې ځوانان، پیغلې، سپینګیري او ښځې، دا ټول که د هر عمر وی عمر پروا نه لري، دا هیواد د دوی ټولو ده. لکه څومره چې مونږ په حق لرو هغومره په دوی حق، دوی هم حق پی لري په دې هیواد، او لکه څومره چې دا هیواد په مونږ حق لري په دوی هم حق لري. نو دلته پکار ده چې په مساویانه ډول سره هر څوک تر خپله وسه پورې که یو بیرغ هم پورته کړي یا یوه چیغه هم وکړي چې زنده باد د افغانستان خپلواکي، یا پاینده باد د افغانستان خپلواکي، یا تل دې وي د افغانستان خپلواکي، یا مونږ افغانان به تل آزاد ژوند کوو، خپلواک ژوند به کوو، او د دې لپاره ذهنیت جوړونه وکړي، په خلکو کار وکړي. طبعا یو شی چې ډېر مهم دغه دا ده، تر هغه پورې چې مونږ تاسې په اقتصادي لحاظ خپلواکو نه اوسېږو، بل ته ملاس غځولې اوسېږي، د بل په ډوډۍ باندې خپل ماشومان مړو، د بل په پیسو باندې خپلو ماشومانو ته ډوډۍ اخلو، او د بل د پیسو جوړ شوو مکتبونو کې خپل ماشومان روزو، تر هغه پورې به مونږ تاسې خپلواکو نه اوسېږو. دا تریخ حقیقت ده. نو که غواړو چې مونږ تاسې واقعیا هم خپلواکو اوسېږو، باید په خپلو اولادونو باندې تعلیمونه وکړو، هم په جنکیو هم په هلکانو، او له اقتصادي لحاظه مونږ تاسې باید په خپل پښو ځانونه ودرو. الحمدلله مونږ تاسې ته خدای جل جلاله ځمکې لاندې هم دومره سرچینې را کړې دي چې ټوله آسیا او ټوله نړۍ زموږ تاسې په معدنونو باندې هم دلته راځي جنګونه کوي. نه تنها دا چې جیو سټراتیجیک موقعیت لرو، موږ افغانستان جیو سټراتیجیک موقعیت لري، جیو پولیټیک موقعیت لري، د دې تر څنګ دغه معدنونه چې موږ لرو، که موږ تاسې تعلیم ونه لرو، امریکا به هم رانوړي، برتانیا به هم رانوړي، پاکستان به هم رانوړي، ایران به هم رانوړي، روس به هم رانوړي، چین به هم رانوړي، او موږ تاسې به په ګټه او په ارزښت باندې نه پوهېږو، هر څه به له لاسه ورکوو. نو پکار ده چې له اقتصادي لحاظه او د تحصیلي لحاظه، په سواد له لحاظه، موږ تاسې په پښو ودرېږو چې هم خپل سیاسي ازادي یا خپلواکي ترلاسه کړو، هم اقتصادي خپلواکي ترلاسه کړو، هم فکري خپلواکي ترلاسه کړو. او دغه اسلام چې موږ زده کوو، چې زموږ مبارک دین ده، بدبختی ده ده چې زموږ تاسې ډېری افغانان په اسلام باندې سر ورکوي خو سر نه پې خلاصوي. دوی باید اول په اسلام باندې سر خلاص کړي. کله چې سر پی خلاص کړي، زه باور لرم چې بیا به بی وخته په اسلام سر نه ورکوي، او کله چې وخت راځي بیا دې سر هم پې ورکوي، پروا نه لري.
ډېره زیاته مننه همدر صاحب. رغان صاحب، همدر صاحب یو ځای کې عامه پوهاوي ته په دې برخه کې اشاره وکړله، او خدا راته ووایي چې تاسو تر دې دمه د دغه چمتووالي په برخه کې خپله ونډه ادا کړې ده که نه، او دا راته ووایي چې د عامه پوهاوی څومره مهم دی، آیا هغه ډول چې لازمه ده د حکومت او اړوند ادارو د خپل خلکو هغه ځوانان چې فعال دي په دې برخه کې کار کوي، کار روان کړی ده، خلکو ته عامه پوهاوی ورکړی دی که نه؟
مننه تاسو ته همدرد صاحب، ته ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، او مخکې د مخکې ټول ملت ته د دغې نیکمرغې کلیزې مبارکي وایم. دغه نمانځنې دود دي، ټول ملتونه خصوصا دغه خاصې نېټې چې لکه سلمه پنځوسمه کلیزه، دا په ټوله دنیا کې دود ده، او ښه ده چې موږ هم سږ کال نمانځو. دا د خوشحالۍ ځای ده. څو کاله مخکې پورې ما د رسنیو نه اورېدل، ډېرو خلکو نه د اسد ویشتمه پېژندله په صحیح معنی، اوس یې متاسفانه سمه نه پېژني، نه غازی امان الله خان پیژند، نه په دې مسایلو ډیر پویدل. اوس دغه نسبی تغییر چې د دغه تاریخي واقعې په اړه رامنځته شوی، دا د خوشبینۍ وړ ده خو د قناعت وړ نه ده. په دې کې ملاحظه شته. اول متاسفانه یو ادعا کیږي، خدای دې وکړي چې دقیقه نه اوسي، چې د خپلواکۍ د نوم څخه یا د غازی امان الله خان د نوم څخه ځنې وایي چې سیاسي استفاده کیږي، څنګه کیږي، دا زه دغه نظر نه تاییدوم په اول قدم کې، ځکه دا یوه ملي مسله ده. د یو ملي اتل یادونه کار سو کوي، حق لري د دې وطن د یو وګړي په حیث، د یو سیاسي ستوال په حیث. خو ګیله شته، ډاکټر صاحب غنی چې د غازی امان الله خان د فکري وراثت خبره کوي، دغه د ناتمام فصل د تکمیلولو خبره کوي، متاسفانه په دا پنځو کلونو کې خو ما ونه لیدل چې یو سیمینار دی پارک کې جوړ شوی، یو واقعي سیمینار ده. نور سیمینارونه خو موسمي، سیاسي او د ورځې په نرخ دي، چې د جنگي سیرو د اتلولۍ د ثابتولو لپاره ناکام کوششونه دي. په دې کې ګیلې شته. دغه نمانځنه چې کیږي په دې باندې هم د مننې ځای شته چې تقدیر وشي د حکومت د دغه کار، او هم ملاحظه ورباندې شته. دا نمانځنې دوه اړخه لري، یو شکلي اړخ ده، یو باطني یا د محتوا اړخ ده. د شکلي اړخ ډېر خ خکاری، ټول وطن په بیرغونو ډک ده، خلک راوزی کلی هر کال دغه کلیز منځي. تاسو چې مخکې زمونږ یادونه وکړله، زه د ننګرهار ولایت یم، هلته مخکې د دینه چې حکومت دې شانو ته پام وکړي د کلونو نه، په دې خاطر هم چې هلته غازی امان الله خان مقبره هلته ده، مخکې مونږ هم د مدني ټولنو د فرهنګي ټولنو په حیث هر کال دغه ورځ په خپلو امکاناتو باندې تجلیل کړی ده، او په هغه شکل باندې چې مونږ غواړو مثلا علمی سیمینارونه د تاریخی باسونو رامنستا کول چې هم د امان الله خان د فکر او د شخصیت سره خلک آشنا شي هم د دې ورځې سره. اوس متاسفانه کوم کارونه چې روان دي دا د محتوا د اړخه ډیر ضعیف دي. ما تر اوسه چې ډیر خبرې د هغو خلکو چې د دې ورځې په اړه غږیږي چې اوریدلي متاسفانه ډیر زدو نقیز غږیږي. یو وایي چې دغه ورځ ډیره ښه ورځ ده، ښه دا ورځ د چا په برکت باندې رامنځته شوي. دا د امان الله خان، د امان الله خان اوس هم متاسفانه ځینې خلک د ملا سره مواجه کوي. دا یو اشتباه ده. د امان الله خان په اړه باید موږ لږ دقیقه مطالعه وکړو. امان الله خان دغه ازادي چې اخیستله په دغه عیدګاه جومات کې علما راټول کړي وو، مخورې راټول کړي وو، هغه د اسلام د نظره آیتونه ویلي دي، د قرآن کریم د علماو فتوایې اخیستې دي. یو سړی چې راوزي په اسلامي جذبه باندې د ازادۍ دپاره توره ترتی کې لتی کې راباسي او مبارزه کوي، هغه یو مسلمان مشر دی. ملا او هغه خلک چې د یو استخباراتي شبکې د خوانه ګمارل کیږي چې د ملا په جامه کې راځي، یعنی حداقل کنور هیڅ نه ده. د بغدادي پیر ناول خو به زموږ دوستان ولوري چې هلته دغه تاریخي روایتو په اساس هغه ناول لیکلی. مونږ باید دغه ذهنیت اوس د نسل ته ور نکړو چې امان الله خان د ملا سره مواجه و. دغه ذهنیت ده چې مخکې ورکړل شوی دی وطن کې دغه بحران رامنځته شوی. اوس که مونږ په خپلواکۍ بحث کوو، د خپلواکۍ اتل معلوم دی، د خپلواکۍ هغه قائد معلوم دی، مونږ باید د امان الله خان فکر ته ننوځو. هغه که نه پوهیږو اول پرې ځان پوهیږو، بیا نورو خلکو ته وایو. متاسفانه نه پوهیږم څومره بودیجه به دې ته ځانګړې شوي، یعنی هغه د شکلي اړخه زور نه راځي. مخه د ټول وطن په ښایسته بیرغونو باندې رنګین دی، خو څومره اثار چاپ شول د امان الله خان د فکر او د شخصیت په اړه، د خپلواکۍ د اتلانو په اړه. کومو نړیوالو کتابتونونو ته مراجعه وشوه چې د افغانستان د ازادۍ اړوند اسناد راواخیستل شي، دلته وړاندې شي؟ څومره ډاکومنټری جوړه شوې په دې باندې؟ څومره نور هغه د کیفي لحاظه؟ او د خپلواکۍ بحث باید نور مونږ په احساساتي جذباتو او په دې خبرو باندې نه کیږي چې مونږ چا ته ماتې ورکړې داسې که وسې که اوس یوویشتمه پیړۍ ده. مونږ باید خپلو خلکو ته د یوویشتمې پیړۍ د منطقه ووایو چې د مطلقې ازادۍ په نوم باندې هغه د نړۍ زبر ځواکونه هم چی نه لري. اوس مطلقه ازادي نشته، نسبی ازادۍ دي. او مونږ افغانستان هم د خپل هغه چوکاټ هغه د خپلو شرایطو د امکاناتو د مخې نه یو نسبی ازادي لري، په دې باندې ویاړو. او ټول هیوادونه دغسې دي، یعنی ډیر بحثونه دي چې زما امید دا ده چې که دغسې کلیزې نمانځل کیږي، د دغسې مراسمو د تجلیل په راس کې مونږ افغانستان د ډیرو علمي شخصیتونو نه ډک دی. مونږ اکاډمیسنان لرو، مونږ پوهاندان لرو. دلته ډیر اړتیا دې ته لیدل کیږي چې هره ورځ زمونږ رسنۍ د استاد حبیب الله رفیع غوندې، خپل ډاکټر صاحب غنی د ولسمشر ناخوا د افغانستان د تاریخ یو عالم دی چې د وغږیږي دا موضوعات راواخیستل شي. ډیر لوی لوی شخصیتونه لرو. مونږ ځوانان کولای شو په دې کې خپل هغه نقش ولرو، خو اصلي کار باید همدای چې په محتوا باندې فکر وشي، خلکو ته یو داسې پیغام ورکړل شي چې د هغې نه په استفادې زموږ د نن ورځې دغه بد شرایط تغیر شي. د امان الله خان په وخت کې د ښځو د مکتب ممانعت کېده، مزاحمت کېده، کفر ورته ویل کېده، اوس هم کیږي. نو څه تغیر راغلی؟ دغه خپلواکي خو یوازې دا نه ده چې دلته د انګریزي او انګریز دینی، دلته د امریکایي او امریکا دینی. باید هغه ټولنیز ذهنیت، اقتصاد، هغه ټولو شیانو سره مونږ فکر وکړو چې امان الله خان کوم ارمانونه لرل. هغې اول دغه فکر سره ځان آشنا کړو، بیا خلکو ته ووایو چې هغه دا غوښتل او یو څه کار یې کړی، نو راځئ چې مونږ دا کارونه وکړو.
مننه. ماتیو الله زبلای د ټلیفون پر لیکه دی. سلام، وخت مو په خیر.
مننه کوم. د سلام پولانی کولو سره ندی الله زبلای د وخت غزنی نه ملمنو ته هم سلام پر څنګه یو پښتنې خور
مهرباني وکړئ زبلای سي.
مننه کوم محترم میلمنونه. هر یو که ځواب راکوي په دواړو سترګو مقبول ده. پوښتنه مې همدا ده میلمنو، دا چې د اسد اتویشتمه هر کال د غازی امان الله خان په ویاړ د ازادۍ، یعنی د ازادۍ په نوم هر کال چې سلمه کلیزه ده، له نورو کلونو سره به تفاوت او ځانګړتیاوې څه وي؟ آیا له نورو کلونو سره د سلمې کلیزې یو څه تفاوت لري که نه؟ مننه.
ډیره مننه زبلای صاحب. دا راته ووایئ چې هلته په زابل ولایت کې چمتووالی نیول سوی دغه ورځې دپاره؟
دا چې اوس ډېر وختي ده، تقریبا فکر نه کوم داسې خاص فرکې نه لیدل کېږي. فعلاً کوم څه ځانګړیتوب په پام کې نه نیول، خو وخت شته.
او دا راته وایي د دې لپاره چې سکل هڅه کیږي چې ځوانان په خپل خلک د ځل د خپلواکۍ سلامه کلیزه په ډیرو شاندارو مراسم اول منځي آلته دغه روحیه په خلکو کې څومره موجوده ده؟ تاسو په خپل ځوانانو په دې برخه کې د چمتووالي په برخه کې البته څه کار کړی دی؟
بله خوري، کله چې تیر کال نهنیویمه کلیزه وه، کله چې تیر کال تېره شوې ده، له هغې ورځې نه تر ننه همدې ورځې ته انتظار کېدو ځوانانو چې دا روحیه وه، دا قوت طاقت وه چې راتلونکی کال خو سلمه کلیزه ده، یو په خاص مراسمو سره به لمانځل کېږي. خو ګورو به چې څه کېږي په مخ کې راتلونکي چې اتهویشتمه ته اسد څنګه لمانځل کېږي. سږ کال چې سلمه کلیزه ده.
ډېره زیاته مننه کور ودان، ښه وخت ولرئ. همدار صاحب، زابلي صاحب ویلي چې د تېر کال یا د نهه نویمې کلیزې پرتله باندې سږ کال توپیر لیدل کېږي د چمتووالي په نیول کېدو کې؟
له زابلي صاحب څخه نړۍ مننه. بالکل، دا ځل د دولت پاملرنه هم ډېره زیاته ده، ورته که څه هم یو ناسم پوهاوی دلته شتون لري. ځینې د ټاکنو نماندان فکر کوي چې دا یو کمپاینی شکل لري، ولې دې ته د کمپاینی رنګ نه ورکوي؟ هغه څه چې زموږ ملي ارزښتونه دي یا لوی ارزښتونه دي، هیوادني ارزښتونه دي، هغوی دې یو د بل سره د سیاسي مبارزاتو قرباني نه کوي. دا به ډېر سپک کاری فکر کوم. راځو دا ورې موږ تاسې تقریبا د اماني فکر په نوم باندې، لکه څنګه چې مخکې راغان صاحب یو سوال مطرح کړ چې څه سوي دي فکري او علمي لحاظه کنه دي سوي، د اماني فکر په نوم باندې یو ډېر ښه کتاب لیکل شوی دا چاغه به په اتوشتم د اسد یا د ازمري په اتوشتم باندې تقریبا ډېرو زیاتو خلکو ته وویشل سي. البته له سولې خبرندوی او څېړنیزې ټولنې څخه نړۍ مننه چې په دې برخه کې دوی دا کار کړی ده.
بالکل، او زه فکر کوم چې استاد حبیب الله رفیع په کار کې څو دقیقې مخکې ما ورسره خبرې وکړې، لږه په دې اړه
زیات امکان ولري هغه کېدای شي ایډیټ کی. البته لیکل شوی د بل چاپ واسطه باندې ده، خو استاد رفیع الله او استاد حبیب الله رفیع هم زموږ تاسو یو ډېر مشهور تاریخ دانانو څخه ده چې تقریبا کوایم د ډېر زیات ستاینه ونه وسیږي چې د پرته د غازی امان الله خان یو غونډم خون نه کوي کله چې د حضور حالت نه وي او د تاریخي خبرې پکې ونه کی. نو غز موږ تاسو یو ستره هستی ده، خدای دې ډېر عمر ورته ورکړي. بل دا ده چې د غازی امان الله خان د څېړنیز مرکز په نوم باندې غواړو چې داسې یو څېړنیز مرکز ولرو چې هغوی لکه په دا نړۍ کې نور ډېر مهم ستر ستراتیژیک دغسې دي، اوبه څېړنیز مرکزونه چې دي، ریسرچ سینټرې چې دي، په هغه شکل باندې دا هم دغسې نوم پیدا کړي او دا ډېرو قوي او پیاوړو اشخاصو ته کله کله یا وخت په وخت جوایز ورکړي. لکه موږ تاسو نوبل پرایز لرو تقریبا کنه چې د امریکایانو لخوا څخه دا ورکول کیږي او دا یو نوم باسل ده په نړۍ کې. نو دغه د غازی امان الله خان څېړنیز مرکز هم هماغه سی باید نوم وباسي او ځینې مهم ریسرچونه او شیونه د دوی په مرکز کې هلته پریزنټ سي یا خلکو ته ایراسي، له هغه څخه باید نړۍ ګټه واخلي. بل دا چې موږ تاسو دا ځل ګورو، تیر ځل موږ تاسو د دې شاهدانو چې د دارالامان ماڼۍ ړنګه پنګه وه او دورې د دارالامان ماڼۍ بیرته هغه تقریبا هغه اول حالت ته اوښتې ده، نوې او تازه ښکارېږي. نو دغه یو بله ډالۍ ده. البته د دې دغه به دلته اوس دغه ته نه ورکو، حکومت ته به لاسته راوړنه نه اړو چې بیا دا کمپاینی دغه ونه نیسي، ولې دا یو افتخار ده چې موږ تاسو بیرته هغه خپله د دارالامان ماڼۍ چې یو ډېره تاریخي ماڼۍ ده هغه مو بیرته لاسته راوړه، هغه په اصلي ماهیتو شکل باندې بیرته واوښتله. د دې تر څنګ بل شی چې ده هغه دا ده چې دورې په داخل د ارک نل منزل کیږي، یعنی یوازې په داخل د ارک نل منزل کیږي چې د ارک په څلورو دیوالونو کې دغه ورځ رامنحصره سي. یا مثلا یوازې د غازی امان الله خان په قبر باندې د یو دوه درې ګلونو د خودلو په مراسمو سره دا ورځ ختمه سي. دورې به په ټول هیواد کې شور جوړیږي. هغه خلک چې فکر کوي چې دا کمپاینی کارونه دي هغوی دې مهرباني وکړي له دولت څخه دوی ډیر شور جوړ کړي، خپل غواړي چې مثلا هغه ولس دوی ته درناوی ولري. موږ تاسو په تیره مشورتي سول مشورتي لوی جرګه کې د دې شاهدانو چې ځینو خلکو دا ادعاوي کولې چې دا جرګه خو کمپاینی بڼه لري او څنګه دوی غواړي چې واک تمدید کړي، که څه هم هغه واک مخکې له جرګې څخه تمدید شه، ولې هغلته چون هغه یو ملي ارزښت و ځینې کاندیدانو ورته ارزښت ورنه کړ. دا چې اوس ولس له غزینو څخه نفرت لري یو علت هم همدغه ده چې دوی ملي ارزښت ته درناوی ونه کړ، ولس اوس د دوی درناوی نه کوي. په کیسه کې دي دلته د په دې خاطر نه ولسات کمپاین وکړو، هغه څوک چې راغلي و ټول خیر یوسي. د همدغه کاندیدانو چې دوی هغه جرګم رد کوله یا هغه تحریموله د دوی نمائندگان راغلي وو، ولې دوی په خپل حالت حضور نه پیدا کاو، خاص په دې خاطر چې په سیاسي لحاظ ځان یو څه غټ ونیسي، ځان مطرح کړي، په دې خاطر باندې هغه ملي ارزښت تحریم کړ. چې بدبختانه وایم یا خوشبختانه وایم د دوی په خپل بدنامۍ باندې تمام شو. نو دا وری به موږ تاسو کې په غرونو کې وي کې په کورونو کې وي کې مکتبونو کې وي کې په جماعتونو کې وي لکه څنګه چې راغان صاحب مرته اشاره وکړه دلته دغه یو ناسم په هوای چې رامنځته شوی هغه دا ده دوی فکر کوي دا ځینې خلک چې غازی امان الله له ملا سره په ټکر کې وو له ملا سره په ټکر کې نه وو غازی امان الله عکسونه موږ تاسو دلی تاریخ هم لوستلی ده هغه له ملایانو سره ډېرې ښې اړیکې لرلې ولې فقط هغه یوه ډله چې هغه د بهرنیو په واسطه تمویلېدل او خاص د دې په خاطر هغوی ته وظیفه ورکړی شوې وه چې تر څو غازی امان الله خان له واک څخه لرې کړي هغوی د اسلام بهانه وکړه هغوی مثلا د ملک ثریا دغه عکسونه او شیونه ورته بهانه کړه چې هغه انګریزانو ورته فوټوشاپ کړي وو په هغه وخت موږ تاسو په دې شیونو څه پیدلو چې دغه رقم کارونه بند کېږي ولې هغه چون مخته تللی وو پرمختګ یې کړی وو هغو خلکو هغه عکسونه او شیونه ډیزاین کړه هغه یې سره خلکو ته وویشل او ذهنیت یې جوړ کړ د خلکو د یوې ډلې ذهنیت یې جوړ کړ بالاخره د پاچا په مقابل کې راپورته کړه نو دلته دغه ناسم پوهاوی باید له منځه لاړ شي په دغه ورځ باندې خاصتن یا تر دې ورځې پورې دغه ناسم پوهاوی باید له منځه لاړ شي که ملا ده که عامی ده که هر څوک ده که شاګرد ده که استاد ده که مامور ده که هر افغان ده ځان ته چې افغان وایي چې د هر قوم وي هغه باید په دې ورځ باندې راجګ شي دغه سلام کلیزه تر خپل وسه ما مخکې هم ورته اشاره وکړه چې په شاندارو مراسمو یې ولمانځئ حتی که په خپل کور باندې مثلا تاسو د ازادۍ یا مثلا د افغانستان د بیرغ دغه لګوي او د سلامي ازادۍ مبارکي او پیغام څه شی پکې نشروي د بامونو په سر باندې مثلا بیرغونه لګوي او د خپلواکۍ پیغام له خلکو سره شریکوي دا به هم یو غټ کار تر خپل وسه پورې ولې الحمدلله دا وری د دولت هم سل په سالو کې پاملرنه ده ولس هم ورته بیداره ده په ځانګړي ډول په ښارونو کې خو ټول خلک ورته چمتو دي یو شی هغه ډېر مهم ده هغه دا ده چې بدبختانه د ازادۍ یا د خپلواکۍ په کلیزه کې موږ د یو شي شاهدانو هغه دا ده چې ډېری غیر پښتانه دا ورځ نه لمانځي دا ورځ نه تنها د پښتنو ده نه تنها د تاجکو ده نه د ازبکو نه د هزاراو ده دلته موږ او تاسو باید د افغان ملت په حیث راجګ سو که تاجک ده که ازبک ده که هزاره ده که پشهي ده که هر قوم د افغانستان ده هغوی که ځان ته افغانان وایي هغوی باید دا ورځ ولمانځي د افغانستان د خپلواکۍ بیرته ترلاسه کولو سلمه کلیزه ډېره ویاړمنه ورځ ده دلته به موږ هم د خپلواکۍ دغه فکر خپور کړو هم به یې دغه ارزښت بیرته راژوندی کړو هم به نړیوالو ته دا یو پیغام ورکړو چې موږ افغانان یو متحد یو په اتفاق یو او د خپلې ازادۍ او خپلواکۍ هر وخت غوښتونکي یو په دې پر ارزښت باندې پوهیږو
مننه رغان صاحب په لرې پرتو ولایتونو او سیمو کې هغه څه جګړه هم دا اوس روانه ده څه فکر کوئ هغه خلک به وکړی شي له دې ورځې منځنه وکړه
خوشبختانه خلق علاقه مند دی ملی بیرغ وس دومره خلکو ته محبوب شوه چې هر څوک په ګرځولو په پروتکولو د خپل کور یا بل ځای خوشاله دي منځ یې په مختلفو ځایونو کې البته هغه د منځن شیوه فرق کوي زور ته هغه د فکری دیده چې ګورم هغه په کابل کې مغه سم نن منځل کې یعنی د خزو د پاره کومې ذات د مدنیت د پاره کوم رښتینی اداره اراده چې هغه وخت کې وایي هغه کومه معنی فکر مسله چې مخکې یاد شوه هغه د پاره په هغه کیفي لحاظ باندې کار ډیر کم دی په ټول هیواد کې یعنی ډیر ضرور دا ده چې په همدې مسایلو باندې ډیر تمرکز وشي او نور فرق نو په مختلفو سیمو کې چیرته چې امنیت دی هلته به ډیر ښه نمانځل کیږي چیرته چې د خلکو ژوند او هغه رسیدګي ډیره ښه کیږي هغوی به دې ته ډیره توجه کوي ځنو کې
مننه د بله د کوم اوریدونکو اړیکه واڅخه هم پریس و بل خبر دا چې کراتو وایي چې دغه ورځ لمانځنه خصوصا چې اوس ورته چمتواله د تیر کال په پرتله اوس زیات نیول سوی د موږ تاسو ګورو هر ورځ چې بیرون وځو یا د ولایتونو کوم تصویرونه ویډیوګانې ګورو په خواله رسنیو باندې زخت زیات په دې برخه کې یعنی ځوانان خپل پیغامونه لري دغه ورځ نه منځنۍ غیزونه به څوی په ټولنه باندې په خلکو باندې
غیزه به ډیری ځوان نسل خصوصا هغه نسل چې د مهاجرت نه بیرته هیواد ته راګرځیدل او د سی یو فکر ورسره وو یا شته چې ګوندی افغانستان یوازې د جنگ جګړو هیواد چې نه غوي متاسفانه د خپل تاریخ نه خدارک نه لري د خپل وطنانو نه چاکه په ایران کې وخت تیر کړی غوي د پاره خمینی یو ولګو او یو قائد او چاکه پاکستان کې ډیر وخت تیر کړی غوي ته قائد اعظم ورزم اغوی چې افغانستان ته راځي او یا راغلی دی او رستر بلی د دغه منځن یغه پر جوش کېدل ګوري دوی ته د دوی بچیانو ته یو خ پیغام دغه ورکی چې افغانستان هم یو هیواد دی چې ډیر ویاړل ډیر لرغونی تاریخ لري اتلان لري دوی پر لحاظ په ځان باندې باور پیدا کړي په خپل هیواد باندې په خپل راتلونکي باندې په خپل تاریخ باندې د وطن سره مینه زیاتیږي او دا د افغانستان په خیر تمامیږي چې څومره ورسره د خپلو اوسیدونکو د خلکو هغه علاقه مندي او مینه زیاته شي.
مننه. بیا هم یو اوریدونکی لرو. سلام وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام. سلام وایم دا ازادي راډیو کارته اوریدونکو سم سلام مو دواوه.
وعلیکم السلام. او دا راته وایي چې کوم ځای مو اړ کني ولې څوک یې؟
ولایت څخه د اصلاح خان د پر پاړې کې.
د تاسو په ادرس او نوم باندې پونه سو مې را باندې وکي یو ځلې وای. صدیق الله خان هلته راته ووایه چې په هلمند کې څومره د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د سلمې کلیزې دپاره چمتووالی نیول سوی ده تاسو په خپله څه مشخصه چمتووالی نیولی که نه؟
د دې پاک شي که به داسې وایم اورېدونکو او هغه ورو ته چې کوم پرادی کې خبرې کوي هغه ورو ته درناوی او سلامونه وایم او پس
وعلیکم السلام
همدا وایم چې ګرانه وروره ډېر ستا خبرې موږ ته د قدر وړ دي او ډېر خوشحاله شو موږ خو بې سواده رابیان شوي یو او دا افغانان چې دي اشرف غنی بابا چی ہم داش وطل بچے دی علم د شوا د خلق دی هغه نه کوي هغه په دې باندې نه کوي هغه شوی دا د مخالف اصول نو د هیواد او د دولت دشمنان خلق دی دا نه په هوی څخه نو دا تاسو کې چې مشته د شوا دی هم خو غواړم د خپل د شوا د سره نو ما دون دغه نه درلودي چې کومه درلودي چې ما نه خام نه دوی ورو ته نو رښتیا هم خلک وو کوی شي خلک کویږي د شوا د خلک هم کویږي دا عمل سواج په وړاندې نه دی دا دغه چې د شوا دی کو کپوي شي خلق خپل هیات درناوی لري خپل مشران درناوی لري دی ورته ته درناوی لري دا موږ په شالي یو خپل مشران د موږ یاد کوو که هم شرنه د شوال ان پرغه د موږ کوو که ژوند دي او کوم دي که دا و چې ام په دې باندې خو افسوس موږ خلق بد چې د شوال نه وای او شوادار و په هر څه باندې په هر څه باندې په یوه ژوند د جواز د هغه په هر نه څه باندې په یوه ژوند په څو څه کې څو څه نه خبره سره لري نو دا خو انګريزانو فلم کړی دی ما څو کال مخکې عامو چې هم را سره کړی و سم مشه هله نه دي لرو نو څه پای شي لرو د انګريزان څخه نو دا 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 یو یو د څه مشه لرو په پانان ته درنه وی لرو نو څه څه کوم هله دا چې دا یو علمي او هوي تاسو وخلګو ته ورته هیڅ وخت نه د دولت مخالفت دا د وځي او مخالفت کې ارڅوک مشتبه قدر وردی موږ نه غواړو چې خپل پانان بالا وو وي موږ نه غواړو څه څه پان نشتم چې د بختي راول او سول راول او ورو ورو دغه هم د غواړه په علامه موږ نه غواړو موږ په پښتو بالا ستیل یو نه ملاته په پښتو ستیل یو او دا هم د پښتو ستیل
bale سری خو خان دار ته وای هغه کسان چې وست په مختلف ولایتونو په بیل بیلو سیمو کې تاسو غا غوري هغه ته د تاسو وای نه څه د دغه جشن د منځن په برخه کې
هغه تاسو مو دا غوښمه د هغه مو زه خپل افغان وا مو زه خپل افغان شګه موږ نه ستیدا کولای باندې موږ دا غتر نه وای وکړو دا هغه د ورځې ته دا خو هیڅ خبره نه ست کوي سره وای چې په دې په کتاب کې نه راغلی شخصي خبره د کتاب خو څه خبره ده د نن د ورځې په وخت کې تیار یو څو ځنه سمال د سوالای نو موږ بعد وښو موږ بعد چې ودا او څو موږ باید خپل د مشر برنامه وکړو او دا جشن دا نو ښه خطوه ولمنځو هغه موږ مشر اوس موږ خپل موږ بابا
او تاسو لمن منونه څه مشخص پښتنه لري
د لمنو څخه بس امدا خوښ دي چې تاسو بختل او تاسو خبردار خلک یاست او تاسو باید څه وکړي تاسو باید څه وکړي په هغه راوړي خلکو ته خلک تاسو به شوا د خلک دي کوو چې سین ته زیات د توازن مده او اسلام خو ورته شو ولاس او لشکربا شاف هغه ځنه زما سره مخ هغه ما معنا وایي چې یو دولت زنه غواړم هغه نه کوي اګه دې نو په هغه درجه باندې لاندې د هر څه په یوه ځخ به شوا د نصر الله علیه السلام د مخالفین پر صحه کې دا د ټول په یوه شي حتی مې او زموږ د اسلام او زموږ د قران او زموږ د افغانیت او زموږ د خلکو د تمامیت لار کوم
ډیر زیات مننه کور ودان دا چې خپل نظر نه مو وړاندې کړل او همدر صاحب راګرځ تاسو دوی د عامه پوهاوی یادونه وکړه ته بن مخ کې رغان صاحب په دې اړه مشخص خبرې وکړل چې څومره اړین دی د ترازو چې د ځوانانو ونډه د اوس په افغانستان کې نیمای زیات نفوس د افغانستان ځوانان دي د ځوانانو ونډه څومره موثره تمامې دی سي د یوازې د سلمي کلیزنه د افغانستان هر بل ملي ارزښت هر دغه مسله یا دغه خبره چې اغینن مانځنه په کار ده د ځوانانو ونډه څومره مهمه او اړینه ده
په دې کې هیڅ شک نشته دا چې زمونږ د هیواد ډیری نفوس افغانان ځوانان تشکیلوي یعنی افغان ځوانان نه تشکیلوي منګو تاسو نه تنها دا چې د خپلواکۍ د کلیزې پر منځلو کې ځوانانو ته اړتیا لرو موږ تاسو په اقتصادي پرمختګ کې هم ځوانانو ته اړتیا لرو موږ تاسو د جنگ په ګټلو کې هم ځوانانو ته اړتیا لرو موږ تاسو د سولې پر راوستلو کې هم ځوانانو ته اړتیا لرو یو شی چې ډیر مهم دغه دا ده ځوانان خو به تب موږ سره وي او وسم را سره دي او بغیر له دې چې دولت ووایي که ونه وایي ځوانان د خپلواکۍ ورځ مانځي لکه مخکې چې رغان صاحب هم ورته اشاره وکړه زه به تاسو ته د دیارلس اووه نوي کلیزې د خپلواکۍ د اووه نوي کلیزې مثال درکم موږ د عدالت ګوند له خوا څخه په حبیب الله ځاځي پارک کې تقریبا 3800 پورې کسان را جمع کړه هلته مو یو میله ورته جوړ کړه یو جشن مو ورته جوړ کړم که څه هم امنیتي تهدیدات او ګواښونه موږ ته ډېر زیات متوجه وو له امنیتي ارګانونو څخه نړۍ مننه چې په هغه وخت کې زموږ امنیت ونیو یعنې دا موږ ته دولت نه وویلی دا د موږ هغه د ملي احساس له مخې څخه موږ راټول شو په همدې شکل په ننګرهار کې که تاسو وګورئ هر کال د ازادۍ د خپلواکۍ د کلیزې د منځلو په خاطر باندې مدني ټولنې دي او ځوانان دي او قومي ټولنې دي دوی ځي مثلا د غازی امان الله خان قبر باندې ګلونه ږدي یو څه مراسم چې پخپله دوی سره ترتیبوي په هغه شکل لمانځي یعنی که دولت توجه کړې وای که نه وای کړی دا خلک لمانځي افغانان لمانځي دا ورځ ځوانان هم په دې کې بوخت دي ولې دا چې موږ اوس کوشش کوو چې ځوانان په یو ډول سره منسجم کړو او د دغه منسجمو برنامو له لارې څخه موږ د ازادۍ سلمه کلیزه ولمانځو نو دغه د موږ لپاره ښه والی بیدای چې هم به په اتحاد او اتفاق سره هم به زموږ هغه برنامې ډېرې ګډوډې ونه اوسېږي هرج مرج به پکې ونه اوسېږي برنامې به مو ډېرې منظمې لاړې سي نړۍ ته به مو یو ښه تصویر یو ښه انځور ورکړی اوسي نو په دې باندې موږ کار کوو تر ټولو مهمه خبر دا ده چې دا ځل الحمدلله د افغانستان اسلامي علما کرام چې دي دوی هم له موږ سره ولاړ دي ډاکټر نجیب الله یو خبره کوله چې موږ تاسو دغه یو متر ځای باید را خپل کو هدف له منبر څخه وو دا ځل الحمدلله د افغانستان علما اوس په دې پوه دي که مخکې پوه هم ځانونه یې پټګیا چولي او ځان ته خبره ده ولې اوس په دې باندې الحمدلله دوی پوه شوي دي چې غازی امان الله خان له علماو سره په ټکر کې نه وو دا د پردیو دسیسه وه د پردیو د دسیسې ښکار شو او له یو څه محدودو کسانو څخه یې د عالم دین او مثلا نه پوهېږم خادم دین رسول الله صلی الله علیه و سلم په دې باندې له دوی څخه ګټه واخیستله د دین نوم یې ورک ځکه چې په نړۍ کې موږ تاسو کچیرې هم وګورو کله چې څوک یو چیرته جنگ کوي یا پاچاهي راپرځوي نو دوی یو څه انګیزه باید ورته ورکړي یا د قوم په اساس باندې یا د نژاد په اساس باندې یا د سمت په اساس باندې یا د ژبې په اساس باندې او یا د دین په اساس باندې دغه انګیزې که تور ته ورنه کې ته څوک جنگ ته نشي راپسولی مثلا دا اوس خدای مکړه کته غواړي چې پښتون وزاره سره واچي یا مثلا په سنیو شیا باندې په جنگ سره چولای سي یا ورته وایي چې ته پښتون یې هغه هزاره په جنگ سره چولای سي خدای مکړه مثلا دا ډیر بد مثال له زیور کوم نو که دلته ته دغه یو دغه ورته وکیا مثلا ورته وایي چې دغه سمت او سمت بازی پکې راولي شمال او جنوب سره پکې واچي شرق او شمال سره پکې واچي کنه په دې شکل یو انګیزه چې ته چاته ورکې ته بیا کولای سي چې جنگ را منځ کړي او سوکلی سوکې یا واک څخه وپرځوي یا ایست کړي نو دلته هم زمونږ لوی ګټه اوس دا ده چې ځوانان خو لاول نه هم ورا سره اوس هم دې را سره الحمدلله ځوانانو باندې موږ ټول ویاړو او دا هیواد چې له دې بدبخته بحران څخه وباسیم له جنگ څخه وباسیم همدا ځوانان به وباسیم که له اقتصادي لحاظ موږ تاسې پرمختللی کوو هم به د همدې ځوانانو په مټ باندې موږ تاسې اقتصادي کارونه کوو تجارتونه به کوو خپل هیواد به له اقتصادي اړخ په پښو درو خپل معدنونه به خپله استخراجو بیا به په پښو باندې درېږو نو دلته د علما کرامو رول به ډېر زیات مهم وي چې دوی تر 23 د اسده پورې یا د زمري تېشتامې پورې په جمعتونو کې د ازادۍ د ارزښت په اړه باندې خلکو ته پوهاوی وکړي له خلکو سره په دې اړه باندې وغږیږي د هر جمعې په لمانځه کې دوی وکولی سي له خپلو خلکو هغه د کومې ساحې خلک چې دوی ته جمعتونو ته راځي جمعې لمانځه په ورځ باندې په هغه ورځ حتی په خطبه کې یو دوه درې څلور خبرې د ازادۍ د ارزښت په اړه باندې وکړي دا چې موږ یو خپلواک هېواد اوسېږو دا څومره ډېر ښه ده نظر هغه ته چې موږ تاسو لاس بل چاته نیولی او غلام اوسېږو البته مخکې رغان صاحب ورته اشاره وکړه چې مطلق ازادي شتون نه لري دا صحیح ده دا بنده چې موږ ته ویل کېږي په همدې خاطر ده چې موږ یو بل ته بند یو هغه هېواد چې هغه غریب ده تمن هغه بل هېواد نه اقتصادي مرستې هم ترلاسه کوي سوداګریزي اړیکې به مر سره لري یعنی دا موږ تاسې په یو لحاظ بند شو ولې موږ ته مهم دا ده چې حد اقل له سیاسي اړخه موږ تاسې آزاد اوسېږو ځمکنۍ بشپړتیا مو تر خطر له ګواښ لاندې ونه اوسېږي نور سیاسي اړیکې که چیرې چا سره توافق ته رسېږو یا هوکړه ورسره کوو قرارداد ورسره امضا کوو هغه به د هغه قانون او د هغه اصولو له مخې موږ تاسې رفتار ورسره مخ ته بیا.
ډېره زیاته مننه یاسین له هلمند ولایت نه د ټلیفون پر لیکه ده. سلام وخت مو بخیر. مننه تاسو خاص ته قراری ده هلته په هلمند کې څه خبرې دي د خپلواکۍ د اسلامي کلیز دپاره چمتووالی نیول سوی که نه؟
بس چانوالو خو نیول سوی دی په ملي سطحه باندې په دولتي سطحه باندې نه خو سلامونه نیکل احترامات تاسو ته او ستاسو د رادیو تاریخ ستاسو ملمنو ته او محترم اورېدونکو ته
ډېره مننه. وعلیکم سلام.
نظر مې داسې دی چې د محترم ملمنو ته پوښتنه دا ده چې نن ورځ په دوحه کې په مسکو کې یا سبا او بل سبا په کوم اروپایي هېواد کې د افغانستان په سرنوشت باندې خبرې کېږي دغه موږ ټول ملي مشران ته احترام لرو غازي امان الله خان ته هر ملي مشر دې موږ احترام ورته لرو خو د دې پوښتنه دا ده چې ښه به دا نه وایي چې یعنې نن ورځ د یوې ولسوالۍ بلې ولسوالۍ ته دولتي او دولتي کسان نه شي تلای خصوصا په هلمند کې پیدا ازادي څنګه موږ ولمانځو او څونه ارزښت لري نه لري د مېلمنو تر دغه پوښتنه وه.
ډېره مننه. کور ودان خیر اوسئ. رقان صاحب دوی پوښتنه تاسو واورېدله زه به تاسو ته بیا هم تکرار کوم
وام اخیستله د دوی نظر احساس د قدر وړ ده د امنیتي مشکلات دي په هر ځای کې په امریکا کې هم کیدای شي یوه ساحه داسې نام نه شي چې یو ځای نه بل ځای ته د یو چا تګ ممکن نه وي دا جنایي تروریستي ډلې په ټوله نړۍ کې شته خدای دې وکړي چې سوله راشي وطن ته دغه مشکلات حل شي. نور په هره سیمه کې د افغانستان قانون دی د افغانستان نظام یو منتخب نظام دی د افغانستان د خلکو اراده پکې موجوده ده د افغانستان ارسه په خپل واک دي دلته امنیتی مسلې چارواکي څنګه دي سوک خدا سوک بد ده دی مسلې دي باندې دی وړو مسایلو د پاره باید خپل ملی ارزښتونه افتخارات ته په کم سترګه ونه ګورو هغه په ما استلاده یوې سپګې د پاره باید وای پوستین ته ور وانه چو دغه د ازادۍ تاریخ ک زمنګ دوستان ولولې چې په څومره سخت او شرایط زمنګ نیکونه پاسې دي یو زبرځواک نه ازادي ګټلې ده یو افتخار ګټلې هغه د خاطر چې یو کلینه بل کلی ته یو دولتي مقام نشیتلې ده خو عام استونزې دي د ارزای کېشته نو هغه سي لوی فداکاری لوی کارنامه چې تاریخ ور باندې ویاړي نور هغه زبرځواکونه ورته تسلیم شي چې دغه ملت داسې یو ملت ده چې ازادي خوخه ملت ده قرباني ورته ورکوي او د چا اسارت تزان نه ورکوي نو دغه ډیر وړه مسائل دي چې زمونږ دغه مسله څنګه دغه څنګه د مونږ باید په لوی چوکاټ کې دي مسایلو ته وګورو او هغه
کې د خلکو کدايه سی او فکر دا وي له خلکو سره نه دا وي په افغانستان په یو شمیر ولایتونو یا یو شمیر ولسوالیو کې هله چې طالبان فعالیت لري دغه بیرغ خو سپین دی او د افغانستان ملي بیرغ چې درې رنګه بیرغ دی هله به دغه د پورته کولو اجازه نه وي خلک اندېښنه دا ور سره
که طالبان دا کار کوي یعنی طالبان هم باید په دې فکر کې چې دغه بیرغ د دوی بیرغ هم ده دا طالبان هم د دې وطن بچی دي سم ده چې یا تیروتی دي یا خپل په یو غلطه اراده د دغه مقدس بیرغ په مقابل کې جنگي خو ځان باید د دې وطن مالک وګڼي مالک دی که طالب خي که به دي څوک دې وطن نه نشي استله هغه بیرغ چې دوی پورته کړه واغې ته مونږ احترام لرو خو هغه بیرغ چې دغه درې رنګه بیرغ ده د افغانستان د اساسي قانون د مخې جوړ شوی دی ته د ملت استازو رای ورکړی ده طالبان باید هیڅکله د ملت د ارادې په مقابل کې ونه درېږي دریګي هغه د تاسې ګوري چې مخکې دویم اشاره ورته وکړه چې خپل وطن ځنې پاتې کله یو ځکه مجلس کله بل ځکه مجلس نو هر څوک چې خپل مقدسات ته خپل هغه افتخارات ته په کم سترګه وګوري هغه ته خدای دغه جزا ورکوي او دوی ته به هم ورکوي او سیم ورکړي ده د ملت د تنفر سره مخ دی او هغه د خلکو ځنې زړه بد دی چې د دوی د ویرې د دوی د وحشت د وجه نه دوی هغه خپل بیرغ په ځنو سیمو کې نشي پورته کوله نو زما د طالبان ورونو نه که څوک زما غږ اوري او ځان د دې وطن مالک ګڼي هغه ته دا وایم چې ولې د دې ممانعت کوي چې ستا د وطن بچی ستا ماشومان د دې وطن د مالکیت له احساسه به برخې شي، او دا د دې وطن د مالکیت د احساسه به برخې کول دي چې ته دغه نه دغه بیرغ اخلي، ته دغه نه دغه د ازادۍ د تجلیل حق اخلي، دا په لوی لاس ته ادا د دې کوي چې زه د دې وطن د ازادۍ لپاره جنگیږم، که څه هم دا غلطه ادا ده خو ته په غیر شعوري ډول باندې بیرته د دې وطن د اسارت لپاره کار کوي، د دې خلکو د غلامۍ لپاره کار کوي چې ته د دې وطن د خلکو نه د ازادۍ د تجلیل حق اخلي، هغه قرباني چې د دوی نیکونو ورکړې ده او په خپلو وینو باندې د دې وطن ازادي ګټلې، ته دغه د نمانځنې حق د دوی نه اخلي. دا خپله یو ډول غلامانه ذهنیت دی او طالب نه باید د دې معنی نشي خپل د راوزی د طالبان هم د افغانانو بچیان او لمسیان دي چې د ازادۍ د دې مارکی په ګټلو کې د غازی امان الله خان او زمونږ د نورو نیکونو ملتیا کړی ده. طالبان باید د دې د خاطره چې د نن ورځې یوه سیاسي اجنډا یې چې هغه هم یوه بیروني اجنډا ده او چا ورکړې ده چې واخله دا د جنګ تنور تود کا، یو سو روپۍ یا یو مقام یا یوه ګټه شبه په لاس درشي، د دغې نننۍ ګټې د خاطره دی د خپلو نیکونو ارواوې نه نارامۍ. هر طالب که د دغه بیرغ د لګولو ممانعت کوي په دې د فکر وکړي چې د ده نیکه غور نیکه نور مشرانو به د ازادۍ احساس نه لره، هغوی به د دغه بیرغ د راپانده کولو دپاره د دې ملت د ازادۍ دپاره قرباني نه یې ورکړي، په دې غذاګانو کې به دوی اشتراک نه یې کړي. که فکر کوي چې کړی ده او خامخا به یې کړی مي، ځکه افغانان ټول ازادي خوښې دي، نو چې کړي ولې د خپلو نیکونو اروا نه ارامۍ، ولې د دې وطن د خلکو د ازادۍ د احساس توهین کوي، ولې د خلکو نه دغه حق اخلي؟ نو دا یو غلط کار دی. هر چیرته کوي کوي دا د تقبیه کولو وړ دی، د غندلو وړ دی، او خواهش دې نه دا ده چې نه یوازې معنی نه شي راودي وځي، هغوی دې په خپلو سیمو کې همدغه درې رنګه بیرغ پورته کړي، د حکومت سره کوي نن مانځي، د ولس سره دې ونمانځي، دا دې وښایي چې دویم د ازادي خوښي دي، هغه د نیکونو د قربانیو احترام کوي، او خواهش دې نه دا ده، یعنې که غواړي چې خپل هغه افغان بودن افغانواله ثابت کړي، دغلته دې راووځي، کابل ته نشي راتلی، په هغه کومو سیمو کې چې دوی حاکمیت لري هلته دې ښه په خوشحالۍ باندې که په اتڼ باندې نن مانځي خپلې ترانې دې وغږي، خو دغه ورځ باید تجلیل کړي او د قدر په سترګه ورته.
مننه. د دې لپاره مې د بیرغ یادونه وکړه راغان صاحب، د دې لپاره چې د دغې ورځې له نمانځنې نه یوه ګزینه یا یوه برخه د بیرغ پورته کول دي، خلک ځان سره بیرغونه اخلي، ګرځوي، هغه رپوي. نو د دې لپاره مې دا موضوع یادونه وکړه. همدار صاحب، له امنیتي ځواکونو امنیتي بنسټونو نه تاسو غوښتنه په دې برخه کې، یعنی د دې ورځې د نمانځنې په برخه کې څه ده؟
نه تنها دا چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه، بلکې د خپلواکۍ د ورځې د نمانځلو په وخت کې زما له ټولو ولس څخه به هیله دای چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو دغه کړنې هم وستایي، دا چې دوی زموږ تاسې امنیت نیسي دا هم وستایي. طبعا امنیتي او دفاعي ځواکونه به خپله دنده ترسره کوي، زموږ تاسې د ټولو جشنونو امنیت به هم دوی نیسي، ولې ښه به هلته یي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو ځایونو کې واوسیږي، هیڅ زموږ به تاسې په خاطر ډېر زیات په تکلیف نیسي، او دغه ولس په خپله هم د ځان امنیت ونیسي او هم زموږ تاسې د نورو هیوادوالو امنیت ونیسي. له طالبانو څخه به مو هیله دای چې دغه ویاړمنه ورځ دې د ولس په وینو باندې نصره کوي، له دوی سره د یو ځای ونمانځي، هغه اتحاد ورورولي او اتفاق دې وساتي، بلې هغه هم انشاءالله سوله را روانه ده. که چیرې طالبان هم د دې ورځې په لمانځلو کې له ولس سره همکاري ولري یا له دولت سره یو څه همکاري ولري، نو زه باور لرم دغه ولس ډېر لوی ولس ده، هغه خپل دښمن هم حتی ډېر په اسانۍ سره بخښي کله چې بېرته لیکه رویه ورسره وکړي. نو دلته که د طالب او د ولس ترمنځ دغه رفتار او رویه یو څه دوستانه او انساني او افغاني وغوسیږي، باور لرم چې د ولس به د طالبانو سره هم یو څه مینه پیدا سي، او د دوی هغه نفرتونه چې د جنګ په خاطر یا د پردي جنګ په خاطر باندې رامنځته شوي دي او د دې تحمیل شوي جنګ په خاطر باندې رامنځته شوي، چې طالب او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه یو د بل سره په سنګر کې مقابل لوري کې سره درولي دي، نو دغه نفرتونه به هم یو څه راکم شي، او دا ورځ به هم موږ په ګډه لمانځلې وي، نړۍ ته به موږ د خپل ملي وحدت او د یووالي او د خپلواکۍ د ارزښت ساتلو یو ښه مثبت انځور وړاندې کړی اوسي. نو فکر کوم دلته له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه لکه د تل په شان زه په هره مرکه کې له دوی څخه مننه کوم، حتی که موضوع هم دا نه وي، له دوی څخه یو خاص مننه همیشه ما کړې ده او بیا بیا یې کومه، ځکه دوی دي چې د خپل سر په قربانۍ باندې ما او تاته داسې زمینه برابره کړې چې دلته په رادیو کې ناست یو، دا مرکه موږ په ډېره آرامه فضا کې ترسره کوو. که دوی نه وای زه فکر نه کوم چې زه دلته راغلی وم او یا تاسې دلته راغلی وای، راغان صاحب راغلی، نور ځوانان او دوستان راغلی و یا تاسو دلته کار کړی و، نو په همدې خاطر له دوی څخه ځانګړې مننه خدای دې ورته وکړي، عمرونه ورکړي د هېواد او د وطن او د دین په خیر، عمرونه دې خدای ورته ورکړي، او ولس دې له دوی سره همکار اوسېږي، دوی به طبعا له ولس سره همکاري او له طالبانو مې هیله دا ده چې له ولس سره همکاري ولري.
مننه ډېره زیاته راغان صاحب او همدار صاحب چې تاسو راغلی استوډیو ته، له موږ سره مو په دې برخه کې بحث درلود، خپل نظریات مو راسره شریک کړل. تاسو قدرمنو اورېدونکو هم سلام او بخښي، ډېره مننه، او دا چې همیشه وخت تاسو موږ خبرونه اورې او خپل نظریات له موږ سره ټلیفون په لیکه باندې شریکوي. دا خبرونه د موږ همکار د تخنیکی همکاري باندې تاسو ته وړاندې شو، انجینیر صاحب اوبای چې همیشه وخت ما سره همکاري کوي، تاسو ټلیفونونه خصوصا په دې برخه کې زخت زیات همکاري کوي، او تاکید دا وی چې ډیر کله هڅه کوي چې زر د تاسو اړیکې راوخلو. لټول نه ډیره زیاته مننه، ښه وخت ولرئ، آباد اوسئ.